پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر اوتی ویلی حکومت د افغان کډوال په زور نه وباسي. افغانستان وای په کار دي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمه لپاره سیمهیز هیوادونه په ګډه کار وکړي. او امریکا په ترکی غږ کړی چې د شامی کوردانو پر ځای د داعش خلاف جنگ ته توجه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشلګون د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر هوتی وای حکومت د افغان کډوالو په زور د استلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. حیدر هوتی زیاته کړه
زه خو ته ماجرین هم نه زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي دا هغه افغان رونو په زور زبردستي واپسی چې کومه ده په دې په نتیجه کې به د دواړو ملکونو تعلقات متاثر هغه فاصله به نور هم سیوا کی که واپسی په کار ده نو په عزت پر رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات ته متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دي هم د افغانستان نقصان.
په دې ورستیو کې په پیښور کې افغان کونسل جنرال عبدالله پویان مشال ریو ته ویلي چې هر ورځ د افغان کډوالو خواو شاش پک سو کورنۍ خپل وطن ته ستنيږي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسی کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری بیګا مشال لیډیو ته وویل دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې پکې صرف د اف سی آر نامه بدل شي. نوموړي وویل
اف سی آر زمونږه غټول انساني حقوق سلب کړی دي. مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کېده غواړو.
د یادونه ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټې په دې ورستیو کې وزیر اعظم ته په خپلو سفارشاتو کې ویلي چې په دې سیمو کې د جرګو او ریواج نظام برقرار وساتل شي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنیدلو اخیری مرحله روانه ده. په کار دي چې د دې سیمو کډوال د ټانک خیرګي ترانزیت پوینټ کې ځانونه واپسې لپاره ريجستر کړي. په جنوبي وزیرستان کې د یادې ادارې مشر سید عمر محسود 13 ورځ مشال لري تو ویل د دې سیمې د کډوالو عمل به په راتلونکي 15 اکتوبر ختميږي. د کډوالو سره د مرستو پاکل نو موړي ویل
چکیم رجسٹر خاندان ناوی اغه تامیر یو موبایل سیم ور کوي چاغه په ذریعہ سره د خلک ته لزراری پی د ترانسپورت گرانت ملاویږي. ادینا علاوه 25000 پی اے ٹی ایم کارت ملاویږي. کیم ان رجسٹر دی ادې ده پورا ها پدې باندې خبرې کیږي. پدا چې ان رجسٹر غریب هم لړانګا دو زرند کا د رجسٹر ضرورت دی ان رجسٹر ها ضرورت دی نو ادې ده پورا ان شاء الله اله زله راونه دی.
سید عمر محسود زیاتوی د جنوبی وزیرستان نه په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو لوجه سباندې او 10000 کورنۍ کړه شوی وي چې پکې تر دې د مخواو شا 15000 خپل سیمو ته ستنی شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د خپل سفر پر مهال ټینګار کړی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازنې لار دا ده چې سیمه ییز هیوادونه په دې لړ کې په یو ګډه ستراتیژي صلاح شي. صلاح الدین ربانی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په لیدنه کې همدارنګ زیاته کړه افغانستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د تهران د سیاسي او امنیتي همکارۍ په اړتیا ټینګار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه مقویل هیواد په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخه کې د خبرو اترو د دوام غوښتونکي دي. د جرمني چانسلر وای هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره ټینګه همکاري وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو زمينه وسیړل شي. انګلا مرکل برلن ته د ترکمن ولس مشر قربان ګولی بردی محمدو د سفر پر مهال له نوموړي سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو همکاري افغانستان ته ګټه رسولې شي. افغانستان د ترکمنستان سره 240 کیلومتره اوږده پوله لري او لبلې خو جرمني د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان سره په پولا پروتو ولایتونو کې لزګونه د بیا رغونې پروژې لري. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غک کړی چې خپل توجه د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکو شامی کوردی ځواکونو سره د جګړه نه کوي. نوموړي 13 ورځ اول دوی په هدي چې ترکی او کورد جنگیالي یو بل سره تاریخي اختلافات لري خو د امریکای غټه واضح دي، یعنی امریکا هم د کورد جنگیالو په سیر د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف جنگ کول غواړي. د ایش کارټر د سرګندونې د هغې پاس مخې ته راغلی چې پرون د دین وړاندې د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویل د شام په جرابلوس خارګوټي کې د ترکیه او کوردی ځواکونو ترمن جګړه ناقابل قبول او د جوړې اندېښنې وړ ده. د امریکا لخوا د ملامتۍ باوجود د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان 13 ورځ ویل هیواد به په شام کې د داعش او شامی کوردی جنگیالو خلاف تر هغې خپل پوځي عملیات پر مخ بیایي چې د دې ډلو له اړخه ترکیه وګړو ته ګواښ ختم شي. نوموړی د شام کوردی جنگیالي ترهګر بولي. او بل خبر دا چې وایټ هاوس 13 ورځ ویل کې دی شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي هفته د شلو هیوادونو د ډلې په سرمشري ځکه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز خبريالانو ته ویل دا یقیني نه ده چې ولسمشر اوباما به د خپل روسی سیال پوتین سره په رسمي توګه ملاقات وکړي، خو د دې ډول غونډو په څنګ کې اکثر دواړه مشران خبرې اترې کوي. دغه اقتصادي سرمشري د سپتمبر په 14 او 15 نیټه کې دن کې دا د اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ خستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 112 روپۍ 10 پیسې او 112 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 112 روپۍ 40 پیسې او 118 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. ایو افغاني 1 روپۍ 350 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 294 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د امین اشتلګون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وایي له پاکستانه د افغان کډوالو په زور افغانستان ته د لګلو کار به د دوړو هیوادونو اړیکې لا هم خرابې کړي.
زه خو ته ماجری نه مې زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي که واپسی په کار ده نو په عزت پر رضا او په سلا په کار.
کله یوې خوا د پاکستان حکومت په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي، نو له بلې خوا قبایلي مشران د هغو ژمنو عملي کېدا ته انتظار باسي چې حکومت له دوی سره کړي دي.
چې تر کومه پورې زما علاقه کلیئر شوي نه وي، زما آی ډی پیز بحال شوي نه وي، زما نقصانات او ازاله نه وي شوي.
او د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه سبا ته په اسلام آباد کې د دغه صوبې د تولیداتو یو نندارتون جوړوي. دغه کار هدف څه دی؟
دنیا لا دا یو میسج کنوی کو چې خبر پښتونخوا حالات اوس هغه شان ندی زمون صبح چې دا هغه انویسمنت زه دی.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو تیل مشال رادیو سره اوسه. راځو ورنه موضوع ته. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د امین اشتلګون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په زور د استلو کار به د پاکستان او افغانستان لکې نور هم خړپړ کی. نوموړي پرون د سواد په مرکزی خار منګور کې له خبريالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت پر چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د هیواد ملت پاله ګوندونو تحفظاتو ته جواب ونه وای نو دوی به پر ضد احتجاج وکي. د سواد ته د بشال لړیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
امیر حیدر خان هوتی سواد کی خبر یالنو تو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو بل اعتماد نه کول لوی فقدان موجود دی. دوی ویل چې د افغانستان او پاکستان امن یو بل سره تړلی دی. د پاکستان لاړه د افغان کډوالو وستو په اړه خاغلی ویل
د دوانو ملکونو ترمنځ مخکې نه د اعتماد یو فقدان دی. د دغه موجوده فاصلو ختمولو ضرورت. زه خو ته مهاجری نه مینه، زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي، د هغه افغان رونو په زور زبردستی واپسي چې کومه ده، په دې په نتیجه کې به د دواړو ملکونو تعلقات متاثر، هغه فاصلې به نور هم سیوا دي. که واپسي په کار ده نو په عزت، په رضا او په صلاح په کار، او دغه تعلقات که متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دی، هم د افغانستان نقصان.
یو سوال په ځواب کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ د راهداري په اړه د قاب پرستو ګوندونو واضح غوښتنه وه، او په دا اړه دوی د پاکستان وزیر اعظم په اعلان نظر دی.
په سی پیک منصوبه معنی چې کم قوم پرستو جماعتونو کردار ادا کړی دی، زما په خیال یو تاریخي کردار ادا کړی دی. البته بیا د دې ملک وزیر اعظم موجودیت کې یو فیصله وشوه، موږ اوس انتظار کوو که هغه فیصلو باندې عمل درآمد کیږي نو ظاهره خبره ده چې بیا د احتجاج ضرورت نشته. که په هغه فیصلو باندې عمل درآمد نه کیږي ظاهره خبره ده چې بیا این پی په شمول د نور قوم پرستو جماعتونو موږ خپل یو لار اختیارو.
د سوات موټروے جوړولو په اړه امیر حیدر خان هوتی وویل چې دغه پروژه دوی شروع کړی وه او عملی شکل ورته اوس د پی ټی آی حکومت ورکوي، ولې دوی په دغه پروژې باندې تحفظات لري.
پیسې پکای چې صوبای حکومت لګی نو چې زه هم چې زه په روپې کې سلور نه لګوم او دوله سنې چې کم دي دا به خلک ورکوي، نو دا خلکو سره زیاتې شو زما اعتراض په دې خبره باندې. او بل دا چې دی لا زمونږ د وخت منصوبې مکمل نکړي، د پیسو د کمی په وجه، د بند تنظیمې په وجه، نو زمونږ د وخت منصوبې هغه نه مکمل پرتی دي. دا منصوبه به چې په کم حکمت باندې مکمل کیږي الله دې کی چې مکمل شي.
په دغه موقع امیر حیدر خان هوتی په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی په حکومت نیوکه وکړه چې دوی د خپل منشور مطابق کار نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو دردونکو په کوټه کې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 1500 تن افغان کډوال نیول شوي تر پولې افغانستان ته اړول کیږي. په دغه نیول شو کسانو کې ګڼ شمېر کارډ لرونکي افغانان هم شامل دي. د کوټې تجارانو د افغان تجارانو نیول غندلی او د افغانستان جنرال کونسل وایي په دې اړه د بلوچستان له چارواکو سره خبرې کړې او زر به دا لړۍ بیرته تم شي. تفصیل کوټې بارکوال میاخیل راکوي.
له تیرو دولسو ورځو راهیسې د بولدک چمن ترمنځ تړلې پوله لا نه ده پرانیستل شوې او افغانستان ته په لسګونو ستنېدونکي کورنۍ لا هم د پولې د تړل کېدو له امله بندې پاتې دي. خو دلته په کوټه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ پیل شوه. د ملیشا ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 3500 هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه لرل نیولي او تر پولې افغانستان ته اړوي. په دې ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د کوټې په ختیځه سیمه کې یوه دینی مدرسه هم تړل شوې او له هغې خصل تن افغان ځوانان نیول شوي چې وایي له قانوني اسنادو پرته یې دیني زده کړې کولې. د ملیشا ځواکونو لخوا نیول کېدو په کوټه کې پر میشتو افغان کډوالو مځکه سره کړې او ډیری یې له ډاره خپلو کارونو او مزدوریو ته نسي تلای. د کوټې په نوې اډه کې د شړیو یو افغان دکاندار نجیب الله وایي د ده د تره زوی او نور خپلوان نیول شوي، خو ده په تېښته له ملیشا سرتېرو ځان خلاص کړ.
موږ دېرش کاله 15 کاله دلته تېر کړ، بیا هغه هم دوی په ضلالت باندې زموږ ژوند یې تباه کړ. تر چمنه پورې موږ خپله نیسي او
د کوټې د تجارانو اتحادیه د دوشنبه په ورځ د ملیشا ځواکونو لخوا د افغان کډوالو خصوصا د افغان تجارانو نیول په یوه احتجاجي مظاهره کې وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغو افغان کډوالو ته باید افغانستان ته د ستنېدو لپاره ټاکلی وخت ورکړل شي، نه دا چې د اوس غونډې په بې عزتۍ نیول کېږي او تر پولې اړول کېږي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي
افغان ماجر او افغان دکانداران چې د هغو دلته جایدادونه دي، دوی ته باید دا تاریخي باید دا دوی ته ټیم ورکړي چې دوی د خپل مالونه خرج کړي، د خپل جایدادونه خرج کړي، نو باید دا دوی ولاړ شي. سپین ږیري او سپین سري او د دوی مور او پلار په کورو کې ناشي، دوی سړی په ګاډۍ کې واچي، بلا پښتنې در بارډر واړي، هغه ګرد کور پریشانې.
په احتجاجي مظاهره کې شریک د هلمند ولایت اوسېدونکو یو افغان تجار لالای وایي په کوټه کې په زرګونو افغان تجاران کاروبار کوي چې وایي له هغوی څخه په تیرو ورځو کې تر زور زیات کسان نیول شوي دي.
تجاران دا غواړي چې موږ خپل مالونه ویلو، موږ خپل پیسې راټول کړو، موږ پر خلکو باندې خلکو پر موږ باندې نو چې موږ خپل کار وکړو په دې وخت کې ټیم دی راکړه وې چې یا میاشت یا دوه میاشتې یا کال یا دوه کال.
څرګند نه ده چې د افغان کډوالو د نیولو دا لړۍ به څومره وخت دوام وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویان سره خبرې وکړو، خبریالي نسو. په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل ښاغلی وحید الله مومند ازادي راډیو ته د خپل معلوماتو په اساس وویل چې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال نیول شوی دی.
په دې حق لبانې موږ د وزیر اعلی صاحب دفتر سره، یونیسیف سره، د افغان کمشنر سره خبرې شوې شوې دي هغه دی ویل چې منګه د اف سی د مسولین سره خبرې کوي خو د دې وجه نه د معلومات چې دا ولی
د یادونه ورد چې په بلوچستان کې په خو هم افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په جرم نیول سوی او تر پل افغانستان ته اړول سوی وو خو دا ځل په دومره زیات شمیر افغان کډوال په داسې حال کې نیول کیږي چې څو ورځې وړاندې شاوخوا سل تنه پاکستانیان چې په کندهار کې د کار پر مهال نیول سوی وو پاکستان ته راواړول سول.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله یا دغه دروازه نن په درېمه ورځ هم تړلې پرته ده. د لارې د تړل کېدو له امله د پولې دواړه خواو ته سلګونه لارۍ او کنټینرې ولاړې دي. د سیمې د تجارانو تر څنګ عام وګړي هم د دغه لارې د بندیز له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. د مشال لډیو خبریال ایوب ترین په چمن کې له ځینو اغېزمنو شوو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
خوږه اوریدونکو دا وخت زه د چمن پر بارډر باندې ولاړ یم. دغه پوله د تیرو دیارلس ورځو راهیسې بنده ده. د افغانستان او پاکستان په منځ کې په سلګلو لاریانې کنټینران دا وخت ولاړ دي. د دې ډرایوران یا موټروانان او عام تجار عام خلک د ډیرو او بیلابیلو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. دلته اوس د ما سره څه ډرایوران او عام تجار ولاړ دي. د دې سره په پوښتنه وکړو چې دوی د څومره مشکلات سره مخامخ دي. اول که تاسو خپل نمره ته واخی.
زه عبدالقادر نمیا جمع د دولس دیارلس ورځې مې کیږي چې د کاړیا سیمې پټاټیا رابار کړي دي. دغه یې ولاړم په دا وټل باندې ولاړم. دروازه بنده ده. د شتور مالونه دي. د پټاټې هم خراب شوې. د تجاران هم تاوان دی. زما د ګاډۍ هم نن دیارلس څوارلس ورځې کیږي چې دلته ولاړم. نو موږ دا غواړو چې دا دروازه خلاصه شي.
اجي صاحب ته که خپل نوم اول راته واخی او دلته تاسو د دیارلس ورځو تاسو انتظار کوي څه حال دی؟ خلک د موټروانان په څال کې د خوراک پیدا کیږي نه پیدا کیږي څنګه؟
زما نوم نعمت الله دی. زمل د کمپنی ده. موږ روزګار وکړو. مملګر ده بند ده ولکه په دغه سره لاسي د لار پچیش باندې بند ده. څه وجه سم مملګر ده؟
ما نوم حضرت ولی دی. غن را روان شوم کراچۍ نه. نن دولسمه دیارلسمه ورځ ده چې ولاړی موږ سره خرچې مرچې هر څه ختم شوې. د ګیټ وسولا کې پته لګیږي دا وکړه خلاصيږي اختر مخې راغی. دا مهرباني دی وکړي دا ګیټ کولاو کې موږ ته کولا غو.
نظر محمد کراچۍ سم کاټه راخسته ده. نن لسمه ورځ ده ولاړم پر بارډر باندې په ګاډۍ والا سره خرچې روپی ختم شوې. ډوډۍ روپی ختم شوې. یې شي نه لري. ګاډۍ والا سره خپلې خرچې ختم شوې. اوس ګاډۍ والا پر ګاډۍ والا دغه داوا د وایبرو ورځ سره کوم. ګاډۍ والا وایبرو ورځ سره کوم په جنجال کې ولیدلې سر سوې کې پر ډاک خایې کې ورو ورو څوک سکی
او نو خدای تاسو ماشومان هم در سره دي. زنه
نه نه ماشومان دا ټول در پر ګاډۍ کې نه چې په عمل ورو ده دغه ته بالا اغه ناسته خو جلاد شي. اوس خرچې پر خلکو د ډوډۍ روپی ختم شوې.
زمانم سنا الله زدلې بلوس خان هوټل کې کار کوم.
دغه خلک راغلي دي استاد پر هوټل پر نون هوټل باندې سب پوزیشن دي. مطلب دې
پر دې باندې راغلي دي. اول سره دلې کوچونه ولاړو سغه ډېر سړي سو سامان پراتو سامان په کرایو ور کړی دي. چمن بازار کې ګودامونه نیول دي. د ګودامون خرچې ور کوي او د کرایوم خرچې ور کوي او سره ډوډۍ خوري. د ډوډۍ خرچې سره خلاص وي. د دې سره دومره مرسته نه کیږي چې بای څوک لراسي پښتانه زنو کې
خوږه ورېدونکو دا د چمن تجار عام خلک موټروانان دی غشتنه کوي چې سم د لاس دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ زده په چمن کې چې کوم لار بنده ده د سپین بولدک او چمن دا دی سم د لاس خلاص کړل سي او د دواړو وادو څخه غشتنه کړي ده چې کله هم د دې مشکل وي اختلاف په کار نه دی چې دغه دروازه د عام ولس په مخ بند سي. ایوب ترین مشال ریډیو چمن.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي جنوبي وزیرستان ته بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. د اف ډی ایم ای چارواکي سید عمر مسعود مشال رادیو ته ویلي حکومتي او پوځي چارواکي وخت په وخت پر دې موضوع خبرې کوي چې څرنګه له راجستر او غیر راجستر ټولو کډوالو سره د هغوی د بیرته تک په عمل کې له هغوی سره اړینې مرستې وکړل شي. سیلاب مسعود له نوموړي چارواکي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
کلا چپکال 2009 شے دے سلی وزیرستان مسعود کا بالیانو پا سیمک شے دے طالبانو پا خلاف دے راہ نجات پوزی عملیات لگیا شول بیا یوش بیر کا بالیانو خپل کلی کورونا پریش ول دے ملک نورو سیمو شرونو تائی کڈے وکڑلے پا دگی وقت شے چمرا کورنائی ووا تلے پا سلی وزیرستان شے دے کبالیانو دے قدرتی افتونو دے جغورن دے ادارے ایجنسی افسار سے شهید عمر مسعود ویایی
مسعود ٹرائب دا ٹوٹلی رو واتلی پختم شهر رجسٹریشن پروسس پر ٹانک اور پڑی خان شه شری و پدخ شه 70000 خلق جون ان لسٹ کړي خو چکلا دا ویریفیکیشن تلوړ نو پخ 41500 خلق ویریفائیڈ شنو اغین آباد په 2013 کې دوابورا میر بیا رجسٹریشن پروسس شری کا چکیم پوت خلق وی چاغارو شي خپل جون رجسٹرڈ کو اغه کې تقریبا 40000 خلق روغای نو نادرا نا ویریفیکیشن آباد 26000 ویریفائیڈ روغل د میر د ساوت وزیرستان 71000 رجسٹریشن ټوټل شوی دی
د دغو قبالیانو د برتلش دولو عمل کلا لګیا ش او تر اوسه پورې څومره کورنۍ خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلې دي ایجنسی افسر دا تفصیل په دارنګ بیانوي
2010 نه وخلا تر اوسه پورا ریټرن پروسس شری دی په دیک شه تر اوسه پورا 45000 خاندانی نه جنوبی وزیرستان مسعود علاقہ ته واپس شوی دي او په دا 45000 شه 22000 ان رجسٹرډ خلق لای دی او 23000 رجسٹرډ خلق دی
بیرتا تلون کی قبالیون تا دے تک پا وقت چکم نغد انور امدادون ملاوی جی سید عمر مسعود آغا پا دارنگ بیانوی
چکم رجیسٹر خاندانی ناوی اغی تا میر یو موبایل سیم ورکوی چاگه پا ذریعہ سرا دا خلک تا لازر ریپے دے ٹرانسپورٹ گرانٹ ملاوی جی دینا علاوہ 25000 ریپے ایٹی ایم کارڈ ملاوی جی نو دا پراسس شیری دا انشاءاللہ تر 15 اکتوبر پرو شیری وی
چدکومو قبالیانو رجسٹریشن ندا شوائے او دغه وجه د حکومتي ملاتړ نه بې برخې دي مسعود ویایي چې په دغه برعکس د میژ حالې ځلې جاری دي چې دوی ته ها امداد ور ورسیږي
د دې پوره ها حکومت اور پاک آرمی چې کوم دلاتا 9 ډیویژن دی همیشه د پوره په دې باندې خبرې کیږي پدا چې ان رجسٹرډ غریب هم ملاړنګا دو ټینټ کا د رجسٹرډ ضرورت دی ان رجسٹرډ ها ضرورت دی نو دې پوره ان شاء الله حالې ځلې راونه دي امید لاره چې ان شاء الله د خلکو ډیر ښه کمپ
سید عمر مسعود دا جواب تکړه چې د واپس تک کومه مرحله لګیا ده دا بخی ورستنه مرحله دا مسعود کا بالون چې چرتا هم وی د ټنګ خیرګی ترانزیت پوینټ ته د ځانونه را رسوي اندراج د کوي او خپل کلیو کورونو ته د بیرته درومي سیلاب مسعود مرشال ریډیو خیرګی ټنګ
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پدا سحال کی چیز فاٹا اصلاحاتی کمیٹی پر قبالی سمو کی دا آئینی و انتظامی اصلاحات پر مخا خپل وړاندیزون حکومت تور کڑی و حکومت ویلی شی وربانده با دا کامی سملا پر غنڈا کی بحث کی گی پر قبالی سمو کی دا حواد دا زین و سیاسی گندون مشران وائی دوی زر تر زر دا اف سی آر قانون خاتمہ و لخیبر پختونخوا صوبے سرا یو زاکی دل غواڑی خو ځینې قومي مشران بیا وایي تر دغه کار د مخه حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکي او بې کوره کړل شوي خلک بیرته د هغوی کورونو ته واستوي د مشال لړیو خبریال فرهاد شینوارې تفصیل راکوي
د قبیلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدل شي او یا د هم په لویه کچه اصلاحات راوړل شي خو موجوده نظام اف سی آر د له منځه یوړل شي په دې هکله په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری مشال ریډیو ته وایي
اف سی آر زموږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړي دي مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې ځم کې د غواړو
او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر نوشیروان وای
یاره موږ خو دا غواړو چې دا اف سی آر سیستم چې کوم دی کنه نظام دا ختم شي کی پی کې کې موږ ځم شو ز خپل بچی له تعلیم ورکول غواړم ز صحت غواړم ز کوم دی کنه کالج غواړم
خو بیا د قبایلی سیمو مشران په خپل دریز کلک ولاړ دي او وای دوی په دستي توګه کوم بدلون ته نه دي تیار او نه هم د خیبر پختونخوا سره شامل دل غواړي په دې د خیبر ایجنسی او مشر ملک فیض الله جان کو کی خیل وای
دا خدای قبایل او متفقہ فیصله شوه دا چې موږ ته ترغه پوره یو خبره منظور نه دا چې ترکمه پوره زما علاقہ کلیئر شوی نیوی زما ای ڈی پیز بحال شوی نیوی زما نقصانات او ازاله نیوی شوی
او یو بل مشر ملک اسماعیل زیاته کړه
جرګه سیستم دی نه یې بل چپ قانون باندې ورکو د موږ ته چکم خلپ مخالفت کې ولاړ دی دغه سیاسي ډلو سره تعلقات دي د پردې خل باندې خبره کوي په خپل خل باندې خبر نه کوي.
یاد دی وی چې د تیر زیارت پورز د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبد القادر بلوچ په یو خبري غونډه کې ویلی وو چې دوی وزیر اعظم ته ویلي چې د قبایلی سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل دل دي، خو دغه کار به په 5 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په 10:30 بجو،
پام کوه
په پاو کم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د زمیدارو یا بزګرانو اتحادیې مشران وایي دوی یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دې زمیدارو په خبره په پېښور کې یې وړمه ورځ یوه غونډه هم کړې او په کې د صوبې له حکومت غوښتي چې د ځمکو یې د اوبخور او حاصلاتو ته د مارکیټونو پیدا کولو په څیر چارو کې د دوی مرستې وکړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا زمینداران وایي چې د بخور نوخله تر مارکیټ یا بازار کې د فصل د خرڅ پورې دوی ته ستونزې دي. د زمینداران د اتحادی یو مشر ارباب جمیل مشال لیډو ته ویل بلخوا د پختونخوا د اګریکلچر چیمبر یا د زمیندارانو د ایوان نائب صدر ظاهر خان وردګ مشال لیډو ته ویل چې د زمیندارانو ستونزې ورس پروزه سیوا کیږي او دوی یو خو د بخور مسلې دي، نور ستونزې هم شته دي. ولی د زمیندارانو د بخور او د نور ستونزو په اړه چې کله د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي او د بخور او خیر خیګړې وزیر سکندر شیرپو سره تماس ونیول، نو د هغوی مرستیال مشال لیډو ته وویل چې هغوی یو څو ورځو لپاره د بهر ملک په دوره دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د روان اګست میاشت پر 1:30 یعنی سبا د اسلام آباد په یو هوټل کې په یاد صوبه کې د جوړیدونکو توکو یو نندارتون کوي چې نوم یې ورته میډ ان پختونخوا نندارتون ورکړی دی. په دغه نندارتون کې به شاوخوا 60 سټالونه لګول کیږي چې لیدو ته په پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او استاذي وربدل شوي دي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تجارت او صنعت چیمبر صدر ذوالفقار علي په دیکلا مشال ریډیو ته وویل چې دغه یو ورځنی نندارتون کې به په پختونخوا کې جوړ ټول هغه صنعتي، روایتي او ثقافتي سیزونه کې خوځل شي کوم چې د دې صوبې او پیجندلې پروډکټ دی. ذوالفقار علي وویل دا نندارتون مقصد پاکستان کې او دا پاکستان نه بهر خلکو ته دغه یو پیغام ورکول دي چې پختونخوا کې اوس حالات د مخکې په نسبت ډیر ښه شوي دي او دوی کول شي چې دا پختونخوا جوړ دغه پیجندلې سزونه نه صرف په خپل واخلي بلکې په دې کې تجارت هم وکړي. هغه وویل چې دا پختونخوا د بیلابیلو برخو جوړ سزونه به په دغه نندارتون کې ایښودل شي.
بیسیک مقصد خدا دې چې موږ ټول دنیا له دا یو میسج کنوي کو چې خیبر پختونخوا حالات اوس هغه شان دي لکه نن 10-15 کال شل کال مخکې کم قسم حالات او چې کم نامساعد حالات د دې باوجود هم په دې صبح کې ټریډ هم انډستری وا د دې ثبوت مونږ لګي ځان سره اسلام آباد ته وړو. اسلام آباد ته د وړلو مقصد هم دا دی چې نه صرف وفاقي حکومت، نه صرف نور صوبے، بلکې انټرنیشنل کمیونټی ته هم دا میسج کنوي شي چې زموږ صوبہ چې دا هغه د انویسټمنټ ځای دی، هغه هم دلته شاغیر هم انویسټمنټ.
دغه شان د پښتونخوا د تجارت او صنعت چیمبر یو بل مشر زاید شینواری وویل چې دا پښتونخوا جوړ سیزونه لکه سپلې، د کډې جوړ کپړې، ماچس، د لرګي سامان، ماربل، غوړي او نور سیزونه چې نه صرف پاکستان کی بلکې پټول نړۍ کې یو نوم غټل دي په دغه نندارتون کې به خودل شي. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې د ټول هیوادونو سفیران او استاذي دغه نندارتون ته رابلل دي.
په دې شو کې خلکو ته خودل وړو چې موږ څه جوړو، موږ سره څه دي او موږ کوم څه زونه دنیا کې خرڅول شو، په پاکستان کې کوم څه زونه موږ ډیر خلک خوخي او ډیر خرڅيږي لګیا دي. نو دا د یو ورځې یو میډن خیبر پختونخوا یعنی د خیبر پختونخوا جوړیدونکو سیزونو یو نمائش
دا چمبر صدر زیا تکړه چې دا اسلام آباد په میرټ هوټل کې دا دغه یو ورځنی نندارتون افتتاحه د پنجاب گورنر او د اختتامی پروګرام مشر با د پښتونخوا گورنر انجینیر اقبال ظفر جګړاوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی په پېښور کې د غرمې دادی دولسنی می بجې شوې د منور شانه لن خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر هوتی وای حکومت د افغان کډوالو په زور د ایستلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبري اعلانو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې مسله کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری بیګام مشال لیډیو ته ویلي دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې په کې صرف د اف سی آر نامه بدل شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره وای د جنوبي وزیرستان د کډوالو د سنیدو اخیری مرحله روانه ده او د دې سیمې پاتې ټول کډوال د ځانونه د ټانک خیرګي ترانزیت پوینټ کې د واپسۍ لپاره رجستر کړی. چارواکي وای د عمل به پراتلونکي 15 اکتوبر ختمیږي. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازنې لار دا ده چې سیمه ییز هیوادونه په دې لړ کې په یو ګډه ستراتیژي سلا شي. په دې لیدنه کې په ایران کې د افغان مهاجرینو او زده کوونکو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. د جرمنی چانسلر وای هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره ټینګه همکاري وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو زمينه وسیړل شي. انګلا مرکل برلین ته د ترکمن ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف د سفر پر مهال له لوموړي سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو همکاري افغانستان ته ګټه رسولې شي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غک کړی چې خپل توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شامی کوردی ځواکونو سره د جګړه نه کوي.
او سوریدونکو له رفعت انجم د نننیو د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو د ځینو مهمو اداریو یا ورځپاڼو د لیکنو ټکی اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سعودي نائب ولی عہد او د دفاع وزیر شهزاد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز تیر ورځ چین ته تلو نوړاندې د پاکستان په مختصره دوره کې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې علاقائی او نړیوال صورتحال او د دواړو ملکونو خپل منځي تعلقاتو په مختلف اړخونو خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف سعودي وزیر دفاع ته د پاکستان لخوا د هر قسمه مرستو کولو یقین دهانی ورکړه. ادارې زیاتوي چې سعودي عرب او پاکستان دواړه په اسلامي نړۍ کې بنیادی اهمیت لري نو ځکه اسلامي ملکونو ترمنځ امن محبت راوستل د دې ذمہواری ده. ادارې لیکي چې سعودي عرب او ایران ترمنځ اختلافات په خصوصي توګه توجه ور دي ځکه چې دا د ټول مسلمان ملکونو لپاره د شخړې وجه جوړې دي شي. پاکستان سعودي عرب سره سره د ایران سره هم ضرورولې اړیکې لري نو بیا پاکستان له دوی ترمنځ اختلافات ختمولو کې خپل کردار لوبول وی. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ترهګر مخنیوي لپاره په ملک کې عملیاتو کې تیزی راغله چې په کې د ملک مختلف خارونو نه د وسلوالو ډلو او د بندي سلانه ډلو غیر ملکی کسان گرفتار شوی دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه د کوټې مشرقي بای پاس مدرسې نه سل افغان زده کوونکي د اسناد نه لرلو په وجه گرفتار کړی شوی او مدرسې بند کړي. همدا شان خارونو او نور علاقو کې هم کاروایانو کې 250 افغان اوسیدونکي گرفتار شوی او د سرکاري ذرایع مطابق د ضروري کاروایانو نه پس دغه کسان افغانستان ته واپس لګل شوی. ادارې وایي چې د نادر لخوا شناختی کارت د بیا تصدیق کولو اسکیم شروع شوی چې دا غیر تلاندي 340 دیش غیر ملکیانو شناختی کارت په خپل واپس کړي چې پکې 343 دیش افغانان او یو بنگلاديشي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت د افغان کډوالو موده د کال 2014 31 دسمبر پورې اخیدا خو بل خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې افغان کډوالو سره بد سلوک بند نه کړی شو نو بیا به په دې لړ کې مولا څه سوچ کول پکار وي. خو سیاستوالو له دا هم پکار ده چې د ملک د امنیت سوچ هم وکړي. ادارې اخره کې وایي چې د یادو پېښو نه دا ښکاري چې ترهګر خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي نو ځکه وسلوالو او د ملک خلاف داسې هلې ځلې کې ملوثه کسانو خلاف کاروایانې کول به د ملک په مفاد کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د خارجه وزیر د بنگلاديش او هند د سفرونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو مهمه برخه تاسو ته ورو. د ورلد پالیټکس ریویو مجلې لیکنه وايي په داسې حال کې چې راتلونکي سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو دوه کلونه پوره کیږي، د افغانستان د ولسمشر او اجرائیه مشر ترمنځ اختلافات نور پټ نه دي پاتې او باندې په عامه محضر کې خبرې کیږي. د روانې اګست میاشت په نیمایي کې اجرائیه مشر عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی نیغ په نیغ نیوکې وکړې او هغه د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د یوه نااهل کس په توګه یاد کړ. عبدالله وویل ولسمشر د هغه مشورو ته غوږ نه نیسي او هغه اصلاحات چې دی په انتخاباتي نظام کې غواړي ولسمشر یې د عملي کولو لپاره اقدام نه کوي. د لیکنې تر مخه امریکا او د افغانستان نورو نړیوالو ملګرو په واضحه ټکو کې خپل خواهش څرګند کړی چې په سپتمبر کې د کوم سیاسي بحران د مخنیوي په خاطر د ملي وحدت حکومت باید خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری 13 اپریل میاشت کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت به تر 2 کلنۍ دورې وروسته ختم نشي، بلکې تر 2019 کال پورې چې ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غنی دوره پکې پای ته ورسي دوام وکړي. لیکنه کاږي د کیری د وینا ښایي د افغانستان حکومت د مخالفینو چې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي شاوخوا ته غونډ شوي هغه هیلې کمزوري کړي وي چې د ملي وحدت حکومت د له منځه تلو له عمله یې لرلې. خو لیکنه زیاتوي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه لا هم څوک ډاډه خبره نشي کولی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د بنگلاديش مرکز ډاکې او ورپسې بیا هند ته د سفرونو موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي نوموړی ډاکې ته د سفر په ترڅ کې غواړي له بنگلاديشي چارواکو سره د امنیتي او بشري حقونو پر موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ډاکه کې په دې وروستیو کې د شویو تر وروستي بریدونو له امله د دغه جنوبي آسیایي هیواد د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د لیکنې تر مخه په بنگلاديش کې د چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هم په دې وروستیو کې حالات لا پسې کړکېچن شوي. ټاکل شوی د امریکا خارجه وزیر د بنگلاديش له چارواکو سره تر لیدنې وروسته د ګل پر ورځ هند ته ولاړ شي او د امریکا او هند پر ستراتیژیکو اړیکو د خبرو لپاره جوړې غونډه کې برخه واخلي. لیکنه د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي کیری به له پاکستان او هند څخه وغواړي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره خپل منځو خبرو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جرمني وزیر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره تر لیدنې وروسته ویلي دواړه خواوې په خپلو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلی دي. د انګلا امریکل په وینا ترکمنستان ورسره منلی ده چې د دې هیواد له ځینو زندانونو څخه د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې د امکان په اړه به خبرې اترې وکړي. دا مهال د ترکمنستان په زندانونو کې یو شمېر سیاسي بندیان موجود دي چې د خپلو کورنیو له غړو پرته له بل چا سره د لیدو اجازه نه لري. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د اجمل اند ناورو.
د جرمني صدر اعظم خوخي سرګند کړی چې ترکمنستان د بشري حقوقو او سیاسي بندیانو د مسلو په اړه له لوی دي سره خبري اترې کوي. په برلین کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف سره تر لیدنې وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو خبري غونډه کې وویل د ترکمنستان په زندانونو کې له بندیانو سره د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې په اړه به د دواړو خواو ترمنځ خبري اترې دوام وکړي. مرکل زیاته کړه چې بردي محمدوف سره یې توافق کړی چې پر دې مسلې د جرمني او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې خبرې اترې وکړي او وروسته به نړیوالو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شي څو په ترکمنستان کې له زندانیانو سره وویني. د جرمني صدر اعظم همدارنګ په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په برخه کې پر ځینو پرمختګونو خوښي وښوده او زیاته کړه. انګلا مرکل وایي موږ د ټولنیز وضعیت په اړه چې ځینې مثبت پرمختګونه پکې شوي خبرې وکړې، لکه د بشري حقوقو په برخه کې د دې هیواد د ملي عمل پلان او د یو څارونکي د ټاکلو پر اراده خبرې وشوي. راپورونه وایي د بشري حقوقو نړیوالو مدافع ډلو له جرمني غوښتي چې د ترکمنستان پر ولسمشر دی په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وصیت له کبله فشار راوړي څو په زندانونو کې له سیاسي بندیانو سره د لیدنې زمینه برابره شي. د بشری حقوقو ډلو همدارنګه غوښتي چې په ترکمنستان کې د بندي خبريالان خوشي شي او بهرنوي هیوادونو ته د ترکمن اتباعو په سفر لګول شوی محدودیتونه لري شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف وایي د هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر اصلاحات په پام کې دي او زر به د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه اعلان کړي. د بردی محمدوف په وینا هیواد به چې په نړۍ کې د طبي غازو ستر صادرونکي دي په نږدې وخت کې اروپایي هیوادونو ته د غازو د صادرولو او پلور په اړه خبرې اترې پیل کړي. دا مهال اروپایي ټولنه د طبي غازو لدارکه ډیره تکیه پر روسیا لري. د جرمنی صدر اعظم د خپل خبرو په یو برخه کې له افغانستان سره د ترکمنستان د مرستو لکبل د هیواد مننه وکړه او زیاته کړه هیواد به له ترکمن چارواکو سره لنګدي کار وکړي سو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو زمينه وڅېړل شي چې جرمنی، ترکمنستان او افغانستان به له دې پروژو ګټه واخلي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو هغه ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو 0-9 زیږیدلو ماشومانو څخه 55 تر 15 کلنۍ د مخ مري. په رپورټ کې راغلي د افغانستان د هغو ماشومانو لپاره چې په خوارځواکۍ اخته دي ډېری عادي ناروغۍ هم د مړینې سبب کیږي. زمون همکاري فريبي ظاهر د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکۍ څنګه له مشر محمد همایون لودین سره مرکه کړي چې په سر کې نموړي دغه ناروغي په اړه معلومات ورکړي.
موږ دوه قسمه د خوارځواکۍ شکلونه لرو. یو ته مزمنه خوارځواکۍ وایو چې هغه مشومان چې په طويل مدت شکل باندې په خوارځواکۍ اخته شي وي او قدونه لاندې وي. دیم هغه خوارځواکۍ د چاغې ته موږ هغه خوارځواکۍ وایو چې هغه عاجل خدمات ته ضرورت لري چې باید بستر شي. نو په افغانستان کې موږ یو څلور اقتصاده دغه مزمنه خوارځواکۍ لرو چې دا ټول هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ وروسته کم وي چې دا 1 میلیون څخه ډیر ماشومان دي په ټول افغانستان کې. همدارنګه 9.5 سلنه د 15 کلنۍ ښکته ماشومان په هغه خوارځواکۍ اخته وو چې یعنی هغه خوارځواکۍ هغه کوچنیان دي چې هغه وزن کم دي او عاجلی تداوی ته ضرورت لري.
ډاکټر صاحب د درسوي تغذیه د خوارځواکو ماشومان ډیره د افغانستان په کوم سیمو کې چیرته ډیر ډیر دغه پوښتنه سره تړي.
مزمن خوارځواکي په جنوبي ولایتونو کې او هغه ولایتونو کې چې پیل نه امن دي هغه کې لوړه و. تر ټولو غټ ارقام د مزمن خوارځواکي په فراه ولایت کې او د هادي خوارځواکي د لوړو ارقامو جملې څخه ننګرارو. نو دغه ولایتونو کې چې کله د امنی د منځ دي او الته د خلکو لاسرسي معلوماتو ته کم دي او خورو ته کم دي متنوع خورو ته نو هلته د خوارځواکۍ کچه لوړه ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ترستونزې د مخنیوي لپاره څه خاص کارونه تر سره کړی تر اوسه پرې؟
د دې لپاره موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 2000 روغتیایي مراکز لرو او دا تقریبا 10000 نه زیات موږ د ټولنې په کچه رضاکاران لرو. دا غي له خوانه منګه دوا غټ خدمات مختور چې یو وقایوي خدمات او دیم معالجوي خدمات. او وقایوي خدماتو کې په ټول افغانستان کې میندو ته د راغی د مناسب تغذیه او د رنگارنګ یا ډول ډول خوړو چې موږ ته متنوي خوړو دی دا غي په اړه معلومات ورکول کیږي تر څو کورنی خوړو چې موجود دي په مناسب ډول متوازن خوړو وخوري تر څو دا غي د بدن اړتیاوي پوره کړي. د دې خدمات تر څنګ موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 2500 روغتیایي مراکزو کې د خوارځواکۍ د درملنې خدمات لرو چې هغه لپاره موږ ډاکټرانو ته ټریننګ ورکو. موږ هغه تر څنګ خاص ځانګړي خوړو دي چې د خوارځواکۍ ماشومان او د درملنې لپاره دي هغه مواد ورکو.
بله او ډاکټر صاحب په سیمو کې چې ناامن دي شاید دغه خدمات رسول به اسانه کار نه وي. تاسو څنګه په سیمو کې هم فعالیت لري کنه؟
د عامه روغتیا وزارت په ټول ولایتونو کې کامن دي کنه امن دي آلته ما خپل د محل یا د سیمې روغتیایي کارکونکي مقرر کړی دي چې هغه ډاکټر دې قابلیت او نرس دې او یا رضاکار روغتیایي کارکونکي. خوشبختانه چې دا لامل ګرځېدلی چې په ټول افغانستان کې روغتیایي خدمات په خړ ډول مخې ته روان دي اما زنی ټول دې په آگاهی عامه کې یا عامه په هوی کې شته چې موږ زنی پروګرامونه چې غواړو چې په ټولنه کې وړاندې کو نو زموږ زنی کارکونکي هر ساحه ته په افغانۍ نشي تللی تر څو د خلکو معلومات زیات شي نو همدا علت دی چې موږ په ناامن سیمو کې اوس هم د خوارځواکۍ کچه یو سنه اصل لوړه پاتې ده.
افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ څانګې له چارواکي محمد همایون لودین سره مو د فریبا ظاهر مرکه اورېده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپا څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره اروپایي هیواد ټولنې سره پر یو ګډ سند کار کوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست به وایي افغانستان ته د بیرته تګ لپاره د افغان کډوالو رضایت د حکومت یو اساسي شرط دی. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې به د یو ګډ سند لمخې پریکړه وشي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میخیل وایي چې له اروپایي ټولنې سره په ګډ سند کې کومکي بستي او د کارموندنې د حرفوي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي.
سند هنوز
نهایی نشده. دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی. موږ له جرمنی، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي. په دې وروسته یو کې د جرمنی، ناروی او فنلند په ګډون د اروپایي ټولنې ځینو نورو هیوادونو له افغانستان څخه غوښتي چې د هغه پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، کوم چې په دغه هیوادونو کې پناه غوښتنه رد کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی چې هر اونۍ د هغو افغان کډوالو 50 تنه کابل ته ستانه شي چې جرمنی د پناه اخیستنې وړاندیز رد کړی دی. ولسمشر غنی هم ویلی چې په یاده برخه کې باید د افغانستان ستونزې درک او د پناه غوښتنې ټول قوانین او حقوقي اړخونه په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست هم وایي چې باید نړیوال قوانین او پالیسۍ مراعات شي او افغان حکومت به هیڅکله د افغان کډوالو په زور اخراج ونه مني.
باید
هغه کسان چې باید پاتې شي او په شرایطو برابر دي هغوی به پاتې کیږي. د افغانستان حکومت اوس هم هڅه کوي چې د کډوالو رضایت ترلاسه شي او دا یو مهم شرط دی چې دوی باید په زور بیرته ستانه نشي. که څه هم تر اوسه په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 250,000 افغانانو د زیاتو ستونزو تر ګاللو وروسته بیلابیل اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي دښمنان هڅه کوي د سیمې د استخباراتي کړیو په مرسته د حقانی شبکې مرکزونه پکتیا او خوست ته انتقال کړي. دغه فعالانو په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل په جانخیلو کې د جګړې مشري پاکستانی پوځیان کوي او وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولو څلور ولایتونو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه به هیڅکله پرېنږدي چې وسلوال په خوست، پکتیا او یا هم په کمبل ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. تفصیل بیا هم له محمد حدیث پردیس اور.
په کابل کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د خپل بریدونو په زیاتولو له پولی اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه د غوسی مت انتقال کړي. دوی شه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مطبوعاتي ناستې پر مهال د لوی پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د وسلوالو له لوري د جانوخیلو ولسوالۍ نیول هم د پولی دی غاړې ته د تروریستي مرکزونو د لیک دی برخه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل مدنی فعال حمدالله هم درد
د جانخیل ولسوالی پلوه یکه چې د پاکستان فوجان الته رهبری د طالبانو په غاړه لري چې دغه لوړپوړي فوجان الته وو اجل شول په جانخیل ولسوالی کې د حقانی شبکې مرکزونه همدغه سیمه تر انتقال کې
دښمن پلان لري د منطقې د استخباراتو په مشوره چې د خوست ولایت د مساخیل په ولسوالی کې چې د جانخیل ولسوالی سره پراخ کټ سرحد لري هلته دایمي اډې جوړ کړي. موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړو ترڅو د دویم وزیرستان د جوړېدو مخه ډب کړي.
د افغانستان دفاع وزارت به وایي د هلمند او کندوز په څیر چې وسوالو غوښتل هلته هم مرکزونه جوړ کړي او یا له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه ورته انتقال کړي په پکتیا او خوست کې به یې هم مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ورځ هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. نو که چیرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري دا ارمان به ګورته ویسي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د دوشنبې د ورځې د ګڼې په یو مطلب کې خلی چې طالبانو د جانخیلو د سرحدي ولسوالۍ په نیولو د جګړې نوې جبهه پرانیسته. نیویارک ټایمز د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې پر خیلو برید د حقانی شبکې کار دی او اوس دغه ډله هڅه کوي چې د څمکنیو او پټانو لسوالیو په نیولو سره ځانونه دلته ځای پر ځای کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حالات د دوی تر مدیریت لاندې دي او د همدغو اندېښنو په ځواب کې په لسو ولایتونو کې 14 تهاجمي عملیات پیل کړي چې خاص کمانډویان هم پکې برخه لري. ښاغلی دولت وزیري یو ځل بیا
په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي، عملیات روان دي. ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ
شي. د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی بیا د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په خ مدیریت کولو ټینګار کوي. دی وایي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو مؤثریت په هلته ډېر وي چې سم مدیریت یې وشي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې نامسولو وسلوالو ښاري نظم خراب کړی دی. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې له نامسولو وسلوالو څخه وسلې ټولې کړي. چارواکي وایي په دغه موخه کار پیل کړی دی. د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
جلال آباد یو ګڼمیشتی ښار دی چې وخت نا وخت پکې د انسان تښتونې او ودفي وژنو پیښې مخې ته راځي. د ښار اوسیدونکي وایي چې په ښار کې نامسؤوله وسلوالو د ښار نظم خراب کړی دی. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې د نامسؤوله وسلوالو څخه د وسلې واخیستل شي. مدني فعال محمد انور سلطانی وایي چې نامسؤوله وسلوال د ښار امنیت ته لوی ګواښ دی.
که هغه د وکیلانو سره دي، که هغه د محلي زورواکو سره دي، دا د تور موټر د شونه استفاده کوي، د غیر قانوني اسلحې نه استفاده کوي. ټول ښاري نظم دی خراب کړی دی. د خلکو په تختولو کې، د ښار په بې نظمۍ کې، د قاچاقو په انتقال کې، د دغه خلکو په ادرس باندې دا ګیم سرته رسیږي. نو دا په حقیقت کې د نظام دپاره یو
د جلال آباد ښار د ومی ویلی د ګذر وکیل ابیب وایي چې په ښار کې د انسان تښتونې پیښې همدا نامسؤوله وسلوال تر سره کوي.
داخل د ښار کې چې ګور ورور غیر مسؤول وسلوال دومره ډیر شوي دي چې هر سړی دا کروزینونه او ډال اټسنې په تورخم کې په 2 لک روپۍ د اورې او راوستي او ځان پسې 15 شپږ کېنولي. موږ نه پوهیږو چې دا د کوم ځای نه راځي. په اختتاب کې د 2 لک دی که نن چیرته دا غیر مسؤول وسلوالو نه اصلحه ټوله شي نو دا در سره وعده کوم چې په دې ښار کې که یو اختتاب وشوما په دې چوکې تلاشۍ کې اعدام کړي.
د دوی د نیوکو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه په دې تپو تلاش کې دي چې له نامسؤوله وسلوالو څخه وسلې راټولې کړي.
د صلاح لپاره چې کوم پروسه ده مغم تاسو اوس په جریان کې استي تغییر کړی چې څوک باید صلاح ولري او کوم ادارې باید هغه تصدیق کړي. په دې کې شک نشته چې ځینې مشکلات به موږ ان شاء الله جدي اقدامات کوو تر څو وکولې شو هغه غیر مسؤول وسلوال چې خلکو لپاره لوی تشویش دی هغه مخه ونیسو.
خو د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې نامسؤوله وسلوال د وکیلانو او زورواکو په ملاتړ وسلې ګرځوي. ولایتي اداره تر اوسه نه ده توانېدلې چې له دغو زورواکو څخه وسلې راټولې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خوست د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د نږدې 1 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د پوهنې په برخه کې د یو شمیر ودانیزو پروژو د جوړولو کارونه پیل شول. بل لور ته د ځاځي میدان قومي مشران وایي د یادې سیمې ځوانانو د موجوده نظام د ساتنې او په یاد ولسوالۍ کې د امن راوستلو لپاره د سلګونو کسانو قربانۍ ورکړې، خو افغان حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبي په ځاځي میدان کې د قومي مشرانو او سیموالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځاځي میدان ته ورکړې چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دینی زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دینی مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې په دینی مدرسه نږدې 14 میلیونه افغانۍ، د سواکیو د لسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیونه افغانۍ، او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځاځي میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب په خپلو خبرو کې ویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تیر دوه هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود د ځاځي میدان د لپاره مذاکره وکړه.
د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اوسني نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشه 1.5 زره ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي، او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګا تر پاسدل پکاره
منګا د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
په چارشده کې د راتلونکي سپتمبر میاشت له لومړۍ نیټې پیلېدونکي د کرکټ په مسابقو کې چې تنګي پریمیر لیګ نومیږي د شوقدر یوه لوبډله هم برخه اخلي. ټاکل شوی د سیمې او شاوخوا یو شمېر کرکټ لوبډلې په دغو سیالیو کې پر هارډ بال له یو بل سره ولوبېږي. د شوقدر د لوبډلې غړي وایي که حکومت له دوی سره مرستو ته حاضر شي نو دوی د لوبې معیار به لا هم ښه شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
په شوقدر کې ځوانان لګیا دي او په خپل مرستې د کرکټ د قومي لوبې د تیاری لپاره میدان، جال او نور اوزارونه برابر کړي، او دوی وایي چې هغوی غواړي چې که په قومي لوبه کې شامل نه هم شي نو د نورو خارونو، صوبو او یا د سرکاري ادارو د لوبغاړو سره مقابلې وکړي. په راتلونکو 4 ورځو کې په 400 تنګي کې یو کرکټ لوبه جوړیږي چې نوم یې تنګي پریمیر لیګ یا TPL دی، او دغه لوبې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په وخت د شوقدر د لوبغاړو کوچ حاجی بادشاه چې د خبر ایجنسی سره تړاو لري وای هغه غواړي چې د قبایلي سیمو ځوانان هم د قومي لوبو لپاره تیار کړي.
چې د تبومندو کې د سیو کیمپ لګي او اسپیشلی مخبل را خوښ ده چې اندر 16 اندر 19 کم لیول چې د ماشومان چې زیات کو نه بهر نشي ترې په خبرته یو د 10 مطلب سرته د مخبل خوښ ته چې کرم دی غواړي اکه یو هفته یې کډری ورځي وي ما فول ټایم دلته دوسر ان شاء الله اویلیبل وي او پورا کیمپ وي تلګو مې خرسره
په دې ټاکنو یا انتخاب کې د محمدو شوقدر او زینی د پیښور لوبغاړي هم شامل وو. د شوقدر وسیدونکو بیټسمین زکریا خانوی چې هغوی له اولې ورځې په هارډ بال یا د څرمنې په بال لوبه کړې ده او غواړي چې وړاندې هم لاړ شي.
مخکې به چېرته یو ایونټ اوس خو چې کوم دی عموماً جنسیت هم خپل ډسټرکټ میلاو شوی دی، نو مته د عموماً جنسیت هم چې کوم دی سړی د پاکستان کرکټ دپاره چې کوم دی کوشش کولی شي پوړیو ته چې کوم دی کېښودله، که نه ډېر زیات اپورچونیټیز چې کوم دی میلاو شو. او فیوچر کې خو به کرکټ دومره زیات وي چې ډسټرکټ کې به چې کوم دی خلک په کرکټ باندې کافی پیسه ګټي.
ظهور احمد د مامو خټ کې اوسیدونکو بالر یا بال کون کې دی او هغه وای چې په ټینس بال لوبه ښه کار نه دی، ځکه د ټینس بال یا ټیپ بال لوبه ښه مشغولتیا خدا ولې لوبه نه ده.
نو دی وجه خو ماشومان ټینس بال کې چې دلته د حکومت د طرفه سشتنه کچری حکومت د طرفه دلته سوي، نو زم چې مشکل ده چې ټینس بال لګوتې موړي وي. ټیکنیکلی انسان مکمل غلطی کراس او داسې زونه میزونه بس انسان ټیکنیکلی غلطی دی، لپاره ټینس بال ډیر غلط دی زما په خیال.
د غزوانان وای چې حکومت که په سیمه کې د لوبه د پرمختګ لپاره کوم لوی میدان جوړ کړي نو امکانات دي چې هغه د لوبو لپاره هم خپل لوبغاړي تیار کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.